مشال ریډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دی. په دې خبري سات کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په دې غړی کې بعد پیپلز پارټي او د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ترمنځ ملاقات، د وزیر اعظم عمران خان د روسي سفر او د اسلامي کالج پونتون د استادانو او انتظامی هړتال ترڅنګ د قبایل او پښتونخوا او افغانستان په اړه بیلابیل رپورټونه اوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له نجیب عامر نه.
خبرونو سرټ کې پاکستان پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند د وزیر اعظم عمران خان د حکومت نسکورولو لپاره په شریکه د لانګ مارچ خبره بیا تکرار کړه. هند له افغانستان سره د 10,000 ټنو غنم مرسته کوي. د روسیې ولسمشر ختیز یوکران کې د بلتون پالو تر واک لاندې دوه سیمو ته د پوځونو د استولو امر کړ. د پاکستان پیپلز پارټي مشر وایي د وزیر اعظم خلاف د لانګ مارچ ترڅنګ د عدم اعتماد تحریک لپاره هم مبارزه کوي. بلاول بوټو زرداری د سرګندونې پروند په خبر په باچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان سره یو ځای په خبري غونډه کې وکړي. نو موړي ویل کده عمران خان خلاف د اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک کامیاب شو، نو د نوي وزیر اعظم په توګه به د مسلم لیگ نون د کاندید دوی ملاتړ وکړي.
مسلم لیگ نون په پارلمان کې اکثریت لري، نو هغوی حق لري چې د وزیر اعظم لپاره کاندید ونوموي. عدم اعتماد راوړو او موږ ټول په دې نظر یو چې محدود اکثریت ترلاسه کړو او انتخاباتي اصلاحات وکړو چې زر تر زره نوي آزاد او رڼا انتخابات وکړو.
بل پلو وزیر اعظم عمران خان او داغه د کابینې اکثره وزیران پر اپوزیشن نیوکه کوي چې د خپل درغلیو د پټولو او د احتساب نه د خپل مشرانو د خوندي ساتلو لپاره مظاهره او مارشونه کوي. عمران خان دا هم ویلي چې د عدم اعتماد تحریک کې پرزه دروړل شو نو مقابله به کوي. په شمالي وزیرستان کې په یو تازه هدفي برید کې دوه کسان وژل شوي. د میرام شاه د پولیسو مشر رقیق حسین نن مشال لړیو ته ویل چې دا پیښه پرون مازیګر مهال مخې ته راغلی ده. پولیس وایي وژل شوي دواړه تنان ورونه دي، نمونه آفتاب الله او شمشیر الله دي او په پلنګزو سیمه کې مخپټو وسلوالو پر ډز وژل دي. په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې دا دریم هدفي برید دی. تیر کال دغلته درې شپې ته هدفي بریدونه شوي. د شمالي وزیرستان خلک له حکومت غوښتنه کوي چې دغو بریدونو مخه دې ونیسي. پولیس هم وایي چې هڅه کوي د خلکو د سر او مال ساتنه وکړي، خو بیا هم د ډول بریدونه وخت په وخت ترسره کیږي. د پاکستان وزیر اعظم د دوه ورځو په رسمي سفر د روسي پلازمینې ماسکاو ته روان دي. د پاکستان سرکاري رادیو پرون ناوخته پر خپلې ویبپاڼې خبر خپور کړ چې دا دوره د چهارشنبې د ورځې نه پیلېږي او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وزیر اعظم عمران خان ته ځانګړې دعوت ورلیکله. په دې سفر کې ولور پوړې پلاوی هم د وزیر اعظم ملګرتیا کوي چې پکې د کابینې وزیران هم شامل دي. د رادیو پاکستان د خبر لمخې په دې سرمشري ځلیدنه کې به دواړه مشران د انرژي د همکارۍ په ګډون د دوه اړخیزو اړیکو ټولې لړۍ ته کتنه کوي. دوی په همدارنګه په مهمو سیمه ییزو نړیوالو مسایلو هم خبرې کوي چې پکې د افغانستان مسله هم شامله ده. تاسو له مشال لډیو نه خبرونه اورئ. هند له افغانستان سره د 10,000 ټنو غنم مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د هندستان د سانګي مشر بیشو پراجولی بیګال آل انډیا ریډیو سره په مرکه کې په دې اړه معلومات ورکړل. تمه ده دا 10,000 ټنه غنم د واهګا بندر لارې په لاریو کې افغانستان ته وړل شي. ډبلیو ایف پی د هند حکومت سره د همکارۍ تړون 10 ورځې مخکې لاسلیک کړی چې لمخې ټولټال 50,000 ټنه غنم له افغانستان سره مرسته کیږي. امریکا د یوکرین په لویف سیمه کې د خپل سفارت عملی ته امر کړی چې د امنیتی ملحوظاتو له کبله دی د فبروري 22 نیټې شپه په پولینډ کې تیر کړی. د رواني میاشتې په سر کې امریکای خپل سفارت له کیف لویف سیمه ته لیږدولو. دا د پولینډ سره په پوله پرته سیمه ده. امریکا دا ګام وروسته لاغې پورته کړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ختیځ یوکرین هغو دوو سیمو ته چې واک یې د بلتون پالو په لاس کې دی د ځواکونو د استولو امر کړی دی. لویدیځو مشرانو وار له مخې خبرداری ورکړو چې دا پوځي خوځښت د مسکو لپاره د پراخ او عواقبو یا ناوړو پایلو سبب جوړېدای شي. دا دوه سیمې ډونیسک او لوهانسک دي. پوتین د فبروري په 28مه د پوزونو د ځای پر ځای کول امر د دغه دواړو سیمو په خپلواک توګه د پیژندلو د پریکړې اعلان وروسته لاسلیک لوي. دیسو مشرانو د پوتین دغه پریکړې په سملاسي ډول غندنه کړې او ویره سرګند کړې چې د اروپا کې د ویلوې شخړې د جوړېدو سبب جوړېد شي. د روسي ولسمشر لخوا د پوزي خوځښت وروسته لاغې مخته راغلی چې نوموړي د یوکران سره پر پوله جنگ ته چمتو ځواکونه ځای پر ځای کړي. امریکا او اروپا د سختې سفارتکارۍ د لارې هڅه کوله چې روسیا په خپلو وړو ګاونډیو د یرغل نه منع کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د یادو دواړو سیمو خپلواکه پیژندل د یوکران پر خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا څرګنده برید بللی. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو یو ورځنۍ لوبي سر له سبا پیلېږي. د دوی لوبه په چټاګرام لوبغالي کې ترسره کیږي. افغان لوبډله له بنگلاديش سره درې یو ورځنۍ او دوه شلوریزي لوبي کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره پاتې شوې. نو د دې ترڅنګ د زنونو نورو ریپورتونو تفصیل به واوري. بلاول بوټو زرداری وایي کده وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک کامیاب شو د مسلم لیگ نوم د کاندید حمایت بکوي. بل پلو ایمل ولی خان وایي هغوی د حکومت خلاف د پیپلز ګوند ملګرتیا کوي.
زمن خبر مخکم شوی به او نن د یو ختمی شکل دلاندې چې د دې کم مارچ ته او کراچۍ نه مارچ راولي مان بور سره ان شاء الله اسلام آباد کې شریک.
د پاکستان وزیر اعظم د روسیې په دورزنی رسمي دوره روان دي. په اسلامي کالج پونتون کې د استادانو او انتظامیه هلتال دوام لري. د مردان عبدالولی خان پونتون کې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت سیمینار وشو. یو پوهان وایي
هغه جبا په کومه جبا کې چې ته خوب وینې امورنۍ جبا کې ته خوب وینې ته بل جبا کې خوب نشي لیدلی. هغه جبا چې مور نزد شي وي او یو ماشوم یې د خپل مور سره وي.
په میرامشاه کې دوه ورونه په هدفي برید کې وجل شوي. د خوست عالمانو د خزو مهر درې نیم لکه افغانۍ وټاکلو. یو سیمایز مشر د دې پریکړې ستاینه کوي.
د دغه پریکړې په تطبیق سره به په ټولنه کې د ګڼ شمېر اخلاقي جرایم او اقتصادي جرایم او ټولنیزو ناخوالو او همدارنګه د جنگونو کچه راټیټه شي.
د پیښور پیپل منډي سوداګر وایي د افغانستان حالاتو د هغوی کاروبار خراب کړي. د ترڅنګ په خبرونه کې ځین نور ریپورتونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. راځو د دې خبري غړې د لومړی ریپورت طرف ته. د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز پارټي یو وار بیا د عمران خان د حکومت پر ضد یو موټی کېدو اعلان وکړ. پروند په خبر باچا خان مرکز ته د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری ورغلی وو. نو موړي د عوامي نېشنل ګوند له مشرتابه سره تر لیدو وروسته د ایمل ولی سره یو ځای په خبري غونډه کې وویل هغوی زیات باوري دي چې د وزیر اعظم خلاف په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک وړاندې شو نو عمران خان به دا سیټ بایلي. نوموړي ویل په هغه صورت کې به د پاکستان مسلم لیگ نون کاندید ته د هغوی حمایت حاصل وي. وروسته ایمل ولی خان مشال ریډیو ته وویل په خپلې پخوانۍ خبرې ولاړ دی چې اسلام آباد کې به د حکومت خلاف د پیپلز ګوند د لانګ مارچ برخه جوړیږي. بل پلو وزیر اعظم عمران خان ویلي دي د عدم اعتماد تحریک وړاندې شو نو مقابله به یې کوي. نور حال د غلام خوست پر رپورٹ کې
باچا خان مرکز پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو سره په شریک خبري کانفرنس کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل چې د عمران خان د حکومت رانسکورولو لپاره به د پارلمان نه بهر د احتجاج او د پارلمان د لارې د عدم اعتماد دواړه لارې کاروي. بلاول بوټو زرداری په باچا خان مرکز پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي مشر ایمل ولی خان سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې که په عدم اعتماد کې حزب اختلاف بریا ترلاسه کړه نو پاکستان پیپلز ګوند به د نوي وزیر اعظم لپاره د مسلم لیگ نون د کاندید حمایت کوي. مسلم لیگ نون په پارلمان کې اکثریت لري نو هغه حق لري چې د وزیر اعظم لپاره کاندید ونوموي. عدم اعتماد راوړو او موږ ټول په دې نظر یو چې محدود اکثریت ترلاسه کړو او انتخاباتي اصلاحات وکړو چې زر تر زره نوي آزاد او رانا انتخابات وکړو.
اور فورن فری اینڈ فیئر الیکشنز بلایا جائے.
د بلاول نشی د مسلم لیگ نون د هغه اندیښنو په اړه پوښتنه وشوه چې ګنی د ادارو لخوا د ادم اعتماد د ناکامولو هڅې روانې دي. نو په ځواب کې هغه وویل چې د هغه په نظر اوس مهال ادارې غیر جانبداره په نظر راځي او که هغوی داسې څه ولیدل نو اولس ته به یې په ډاګه کړي. ز داس اس معلومات نه لرم چې دا سرګند کړی چې کومه اداره جانبدار رول لوبوي. هیله لرم چې هیڅ رقم مداخلت به نه کیږي او څوک به د چا پلوي نه کوي. که ټول ځواکونه بې پلوه وي نو بیا د بریا ډیر امکانات دي. بلاول وویل چې د حکومت په ضد د پاکستان پیپلز ګوند لانګ مارچ به د ټاکلې شوې پروګرام سره سم د کراچۍ نه د پروري په 28مه نیټه پیلوي او اسلام آباد ته به د مارچ په 15مه نیټه رارسي او د پښتونخوا صوبې نه به ورسره عوامي نېشنل ګوند هم په احتجاجي لاریون کې ګډون کوي. خو وفاقی وزیرانو په بیا بیا ویلی دی چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقی حکومت ټول اتحادیان یو موټی دي. او د اطلاعاتو وفاقی وزیر پواد چودری دا هم ویلی وو چې د هغوی حکومت د ادارو سره هیڅ رقم اختلافات نه لري او حکومت به خپله عیني موده پوره کوي. د خبری کانفرنس وروسته مې د پاکستان پیپلز ګوند په مارچ کې د عوامي نېشنل ګوند د ګډون او په روانو حالاتو کې د ادارو د غیر جانبداري په اړه د بلاول بوټو د سرګندونو په اخله د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي مشر ایمل ولی خان نه پوښتنه وکړه. نو په جواب کې هغه مشال ریډیو ته وویل
زمون خبر مخکم شوی به او نن د یو ختمي شکل دلاندې چې د دې کم مارچ ته او کراچۍ نه مارچ راولي مان بور سره ان شاء الله اسلام آباد کې شریک او زدانه ګنم دی وخت کې بنیادی سوال دا چې د ملک سوک چلے. نو چې ملک سوک چلے ستا فورن پالیسی سوک چلے ستا اکنامک پالیسی سوک چلے نو څنګه بدلی
پاکستان پیپلز ګوند د حکومت په ضد د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ لپاره تیاری نیولی دی او عوامي نېشنل ګوند ورسره هم ملګری دی. نو بلې خواته په پاکستان جمهوري تحریک کې شامل مسلم لیگ نون، جمعیت علما اسلام پی، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قومي وطن ګوند او ځینو نورو ګوندونو بیا د مارچ په 3مه نیټه د حکومت په ضد اسلام آباد ته د لانګ مارچ کولو پلان جوړ کړی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه وسه دا سهار لنهو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو اوري. د شمالي وزیرستان پولیس وای پرون مازیګر په میرانشاه کې د مخپټو وسلوالو لخوا دوه ورونه په یو هدفي بریټ کې وجل شوې دي. دوه ورونه په یو سیمایز مارکیټ کې چوکیداری کوله او کار ته پر موټر سایکل روان وو چې ډزې پرې وشوې. پولیس وای د پیښې پلټنې کوي او بریټګر تښتیدلې دي. پروان کال کې په شمالي وزیرستان کې دا دریم هدفي بریټ دی. تیر کال دغلته دریش په تو هدفي بریدونه شوی وو. د شمالي وزیرستان خلک له حکومت غوښتنه کوي چې دغه بریدونو مخه دی ونیسي. نور حال د عمر وزیر پر راپور کې
د پولیسو مشر راکی کوسین شال ریډیو ته وویل چې میرامشاه پلنګزای کلی کې د مازیګر نه پس دوه ورونه آفتاب الله او شمشیر الله چې یو ځای په موټر سایکل روان ول مخپټو وسلوالو په برید وکړ. دواړه یې په موقع ووژل او برید کون کې وتښتیدل. د دوی په وینا دواړه رونه میرامشاه بازار ته روان ول چې هلته پاکستان مارکیټ کې څوکیداری کوله. د پولیسو مشر وویل چې نه معلومه زید مقدمه درج شوې، پولیس پلاټن یې کړی. شمالي وزیرستان کې په روان کال کې د غدریم هدفي برید دی او لومړی داسې برید چې دوه رونه په یو ځای ووژل شول. روان کال کې دوه هدفي بریدونه د دې پرته په پولیس سرتیرو د وسلوالو لخوا شوي دي. تیر 2021 کال کې بیا دغلته ټول درې شپېته هدفي بریدونه شوي ول. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې وسلوال او هدفي بریدونه زیات شوي او د ځای ولس لخوا په وار وار د دې د مخنیوي غوښتنه شوه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو اوري. د پاکستان وزیر اعظم د چهارشنبه ورځې د دوه ورځو په رسمي سفر د روسیې په سرخار ماسکو ته ځي. د پاکستان سرکاري ریډیو پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې دا سفر د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ځانګړي بلنه ترسره کیږي. په دې سفر کې به د وزیر اعظم سره د کابینې وزیران او نور لوړپوړي پلاوی هم ملګرتیا کوي. پاکستان وایي د روسیې سره به وزیر اعظم د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په حالاتو هم خبرې کوي. نور حال له طاهر خان اورو.
د پاکستان د خارجه وزارت نه چې کوم بیانیه خبره شوې ده چې سفر دوه ورځې دی، سبا به شروع کیږي په 23 د فبروري، او دوه ورځې سفر دی. او دلته دا ویل شوې دي چې د وزیر اعظم عمران خان او د روسیې د ولسمشر د صدر دغه غونډه په 23 د فبروري به وي په مسکو کې. په بیان کې خو فقط دومره ویل شوې دي چې په دې کې به د دوړو پاکستان او د روس په ترمنس په ډیرو مسلو باندې یووالی موجود دی. او بیا اشاره شوې ده چې اسلام فوبیا او د افغانستان په اړه به د نورو مسلو نه علاوه دی خبرې کوي.
طاهر خان، په داسې مهال روسیې ته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سفر ته څنګه ارزوي چې امریکا او ګڼ نور هیوادونه د یوکرین په سر له روسیې سره په ټکر کې واقع دی او ګمان کیږي چې بندیزونه په ولګي؟
دا خبره درسته او ځنه خدسي اول یاره هم وچ کې دي چې سفرونه شي، لکه سفر په خپل ځای دی. او د دې کې مهمه خبره ده چې دا سفر د ډیر مودې رئیس د لکه نو شوه د پاکستان دی او مشر، او دا دلته دا مې ویل کېدل چې د روس او لسمشر جګړو پاکستان ته راغلي نه دي، نو د سې کېدل چې اول هغه تم بلنه ورکړي شي و. لیکن چونکه دا سفر د وړاندې نه د ډیر مودې نه مخکې د دې یو پلان وو د اوکرين ته نوې کړکېچ نه وړاندې، او کله چې وزیر اعظم چین ته تللو الته د دې سرمایي اولمپکس لوبو د افتتاح غونډه کې ګډون لپاره د روس ولسمشر هم هلته وو. د دغه سفر سره د دې دوه نو لیدل الته، لیکن دغه سفر کې بیا د سوي شو چې دا سفر د اوسنۍ سفر چې دی دا پای پلان شي نو مشکل خو دی، لیکن سفر په خپل زیات دی.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز، لاندې سپې 2011 15,000 14,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. زو د یو بل رپورت طرف ته، د پیښور په اسلامي کالج پونتون کې د خونکو احتجاجي کاربندیز روان دي چې لوجي د زدکونکو زدکړې اغیزمنې شوې دي. استادان د فروری له 15 راهسې په احتجاج دي او وايي په تنخواګانو کې تر اضافه پورې کاربندیز نه ختموي. د اسلامي کالج پونتون زدکونکو هم د فیسونو د زیاتېدو ضد او له استادانو سره د یووالي په موخه احتجاج پیل کړي. خو د پونتون مشر وايي د استادانو لپاره یې غونډې ورغوښتې دي ځکه چې د کاربندیز د وجې تعلیمي بهیر اغیزمنېږي. د خیبر پختونخوا حکومت د ښوونکو د غوښتنو په غبرګون څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې ژمنه کړې وه چې د هغوی تنخواګانې به زیاتې کړي. نور حال له شبیر جان نه.
لږه شیبه وړاندې زما چې کوم احتجاج کوونکي استادان له هغې سره خبرو شوې، نو تازه معلومات په دې کې دایر چې هغې له پرون ناوخته د پیښور ښار چې کوم نوې ټاکلې شوې ناظم یا میر د زبیر علي سره ملاقات کړی، ډاډ یې ورکړ چې د وختونو په اړه به دا وړاندیزونه د حکومت ته وړاندې کړي. د دغه نه علاوه سبا له دوی سره د یووالي په توګه د سبا نه به د خیبر پښتونخوا ټولو پوهنتونونو کې علامتي هړتال دغه ټول عمله استادان شروع کوي، په لسونو به تورې پټې تړي. دغه شانته چې کوم د پاکستان د پوهنتونونو یو مرکزي سازمان د فپواسا تقریبا سبا له په دې اړه یو خبری کانفرنس هم کوي په پیښور کې. نو دغه تازه صورتحال بل چې کوم هړتال له هغه دوام لري، استادان هم پکې شامل دي، عمله هم شامل ده. خو دغه پوهنتون د زده کوونکي د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج استادانو سره د یووالي په تور او د خپل چګنن د امتحانونو کلاسونه ځانډیدلي دي.
څومره زده کوونکي دي په اسلامي کالج پوهنتون کې شبیر جان؟
بالکل، دغه چې کوم استادانو سره زموږ خبرو شو، هغوی وی چې تقریبا سبان دي 2000 هلکان چې د کیس د کوونکي دي، څوک چې 13 د دیمه هفته چې کلاسونه ملګي چې کوم امتحانونه والي دغه امتحانونه ځانډیدلي دي.
صحیح. آیا حکومت دغه خلکو چې په احتجاج ناستي استادان دي د اسلامي کالج پوهنتون عمله ده همدارنګ زده کوونکي دي، د دې د غوښتنو سره جواب حکومت ورکوي سره وګ پیګري کنه؟
بالکل، د دې غټه ګيله هم دغه ده چې د 13 میاشتې نو دی په علامتي هړتال یو دیم افتر چې په مکمل بایکاټ تي حکومتي یو غړ هم دوی له تر دې دمه لیدو کتل نه درغلي. البته چې کوم واس چانسلر دی نو هغه ویلي چې داغه په مرکزی سطح هم او په صوبایي کچه هم چارواکو سره خبرې تر روانې. خو د دې غټه ګيله هم دغه ده چې دون غټ په تندر دي صوبې د ملک اوسه پر د حکومت یو استاد هم دی له لیدو کتل نه درغلي.
شبیر احمد جان وو چې معلومات یې درکول د اسلامي کالج پوهنتون د استادانو د احتجاج په اړه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
زو د یو بل رپورت طرف ته. 28 فروری د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د نړۍ او پاکستان د نورو سیمو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم دا ورځ ولمانځل شوه. همداسې یو سیمینار د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې هم جوړ شوی و چې پکې پوهانو د مورنۍ ژبو پر اهمیت رڼا واچوله. وتلو ادیبانو میمرې شفق، ډاکټر نصرالله جان وزیر، ډاکټر محب وزیر، ډاکټر سهیل خان او نورو له حکومت غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې د ماشومانو ته لږ تر لږه تر پرایمري پورې په مورنۍ ژبه پښتو کې لیک لوست ور وښایي. په اړه یې سراج ظهیر راپور لري چې د ډاکټر سهیل خان په وخت پیلېږي.
هغه جبا پکه مجب کی چې ته خوب ویني امور نه جبا کی ته خوب ویني ته بل جبا کی خوب نشي لیدي.
دا واز د لیکوال او ادیب ډاکټر سهیل خان دی چې د فروری په 28مه د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځ په مناسبت راجوړ سیمینار ته د پښتو ژبې په اهمیت او ارزښت خبرې کولې. د نوموړي وینا و چې د شماریاتو ادارې تر مخه په پاکستان کې 92% خلک خپل کورونو کې په مورنۍ ژبه خبرې کوي، خو بلخوا بدمرغي دا ده چې یو ماشوم ته هم په مورنۍ ژبه کې ابتدایي زده کړې نه ورکول کیږي چې د ملل متحد د هغه چارټر پر ضد دی چې پکې ویل شوی هر ماشوم تبا په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکول کیږي. په دې مقاله لیکوالانو، پوهانو او شاعرانو، ډاکټر محب وزیر، د پېښور د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر ډاکټر نصرالله جان وزیر، ډاکټر اسرار، ممبر شفق او نورو لیکوالانو وویل یو کام په ټولنه کې هله پرمختګ کولی شي او نامه ګټلی شي چې ماشومانو ته په مورنۍ ژبه کې ابتدایي زده کړې ورکړل شي. نو باید چې د خیبر پښتونخوا حکومت تر 12 ټولګي پښتو ژبه لازمي کړي او د ثوابي په ګډون د نورو سیمو په پوهنتونونو کې د پښتو څانګې پرانیزي. مشال ریډیو سره خبرو کې د باچا خان پوهنتون د پښتو څانګې ډایرکټر پروفیسر ډاکټر محب وزیر اووی پښتو ژبه به هله وده کوي چې په دې صوبه کې پوهنتونونه دارنګ پروګرامونه او سیمینارونه تابع کړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په اخلاص کار وکړي
ترڅو دمونږ د پوهنتونونه او خوونځي خصوصا کالجونه دا د کار ته چمتو شوي نه وي او د دلته چې کوم موجود فیکلټیز دي، استادان دي، هغه خپل د ذمہواری غنلې نه وي. د دین وړاندې مونږ مثال داسې د ترقې یو بل لار نه وینو. صرف دومره ده چې دغه استادان کاغه د کالج پسته دي او کده یونیورسيټي پسته دي، دی بخامخه د ته چمتو کیږي چې خپل ذمہواری او پیژني.
پښتو ژبې شاعر او لیکوال ممبر شفق ته پښتو ژبې د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وی.
نو زمونږه بدنصیبی دا ده چې په ټولو وطنونو کې په مورنو ژبو کې تعلیم ورکول شي. دا صرف یو پاکستان دی چې مورنو ژبو ته پکې بالکل اهمیت نشي ورکولې.
د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیرانو وار په وار ویلي چې دوی د ژبو په اهمیت او ارزښت خبر دي او د پښتو په ګډون د نورو ژبو د پرمختګ لپاره اقدامات کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو د ګډې خونی مشر هڅه کوي چې تجارت ته وده ورکړي، د پیښور د پیپل منډۍ سوداګر وایي کاروبار یې مخ په خرابېدو دی. د یاد بازار د سوداګرو وینا ده، لکه نه چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي، د هرې ورځې په تیرېدو د هغوی تجارت مخ په لاندې روان دی. دغه سوداګر دا هم وایي چې د پخوا پرتله اوس له افغانستانه پر وارداتو ټیکسونه هم سیوا شوي دي، چې دا پر هغوی یو بل بوج دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی شریک مشر خانجان الکوزی د فروری پر شلمه مشال ریډیو ته ویلي وو اسلام آباد ورسره ژمنه کړې چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ په برخه کې به اسانتیاوې پیدا کوي. نور حال د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
پیپل منډۍ د پیښور ښار د وچو او شنو خوراکي شیانو لپاره تر ټولو غټه منډۍ ده، چې تر دې ځایه وچ خوراکي شیان د خیبر پختونخوا صوبې نورو ښارونو ته هم وړل کیږي. کاروباریان وایي کله چې په افغانستان کې د طالبانو نوی حکومت راغی، کاروبار ډیر کم شوی. وجوهات یې څه دي؟ په پیپل منډۍ کې یو سکه دکاندار چې سنتوش نومیږي مشال ریډیو ته د فروری په 13 وویل تر ټولو غټه وجه د هغه کاروباریانو لخوا چې په تورخم به د کډونو راهسي کاروبار کوي روزگار بندول دی.
اوی جی کوم سرمایہ داران خلق اوی لاڑو اوی خپل سرمایہ دے افغانستان نا او بس تو لاڑو په خپل ام لاڑو نو دی وجنا اوی مارکیټ او دی مارکیټ باندې ډیر زیات اثرات پر وته. مخکې چې کوم 80% 90% کاروبار افغانستان او د دې سره تړل او سره چې کوم 10% تراغل تقریبا افغانستان سره بالکل موجوده ټیم کې 0% دی کاروبار.
د طالبانو په واک کې درتلو نه وړاندې د کال 2023 د اپریل پورې د معلوماتو تر مخه د پاکستان نه افغانستان ته برآمدات 800 او 1.1 میلیون ډالر ته رسیدلی. دغه شمیرې په ډان اخبار کې دوی د مئی په 11 په 2023 کې د وزیر اعظم د کاروبار لپاره د سلاکار رزاق داود دخلی چاپ کړي. هم په ډان اخبار کې سږ کال د جنوري په 15 د چاپ شوی یو خبر تر مخې د خیبر پختونخوا صوبې چیف کلکټر کسٹم احمد رضا خان په تورخم کې صحافیانو ته ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې کله چې په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي، پاکستانی برآمد کې 25% پوری کمی راغلی دی. د پیپل منډۍ د دکاندارانو د تنظیم نائب صدر عارف الله خان وای دوی که اوس کاروبار جاری ساتي نو هغه هم په کراچی راتلونکي مالونو باندې په کوم چې دوی د خپل قیمت همره ټیکسونه ورکوي.
مثال کې طور پر دا شی چو دا یو ټاپی ده 17 روپۍ پیکټو، نن دا په 70 روپۍ پیکټ دی. نو دا د کاروبار حالات دی دی کې به موږ غریب د پسر راشده د غریب خلکو خوراک افغانستان چې کوم لار و ډیوټی فری مالونه به داسي ټیکس پینو و چې ټیکس به پیوم داسي ټیکس پینو چې د 50 روپۍ شیز دی 50 په ټیکس راشي چې 50 روپۍ یو اټم به نو 2.5 روپۍ ټیکس براله به به موږ برداشت کولو.
خو په 13 جنوري په خبر کې د پاکستان افغانستان د کاروباریانو او د افغان کونسل په موجودګۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کاروبار کې د خندانو یا ستونزو د هواري لپاره یو غونډه شوه. د نیوز انټرنیشنل لومی انګریزي اخبار 15 جنوري په خپل خبر کې لیکلي د دواړو هیوادونو شریک چیمبر اف کامرس په دې سلا شوی دواړو هیوادونو به د کاروبار په لار کې مشکلات ختموي. د قامې سیملې په ویریفایډ ټویټر اکاونټ د فروری په 12 دوی په یو ټویټ کې لیکلي دي د قامې سیملې سپیکر اسد قیصر ویلي دوی د افغانستان سره د ستونزو د هواري لپاره ډیر ګامونه پورته کړي. دغه خبرې د پاکستان او د افغانستان د کاروباریانو سره د لیدو په وخت کړي وي. د پاکستان او د افغانستان شریک چیمبر اف کامرس نائب صدر جان خان الکوزی هم د فروری په 19 د پاکستانی ټي وي چینل خیبر نیوز سره په خبرو کې په اسلام آباد کې ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ کاروبار باید جاری وساتل شي.
زمونږ سره حکومت کو کې د مشکلات چې په ټریډ کې دي، د مشکلات چې په ترانزیت کې دي، دا راسه حل کې.
او د قامې سلامتی سلاکار معید یوسف د فروری په 10 ویلي دوی غواړي د افغانستان سره په شریک کاروبار ته وده ورکړي. د بول په نوم د ټي وي چینل په ویب سایټ دغه نیټې د خبر تر مخې موید یوسف زیاته کړې و په شپږو میاشتو کې 200 داسې ایشوز یا کړکیچونه هوار کړي کوم چې د کاروبار سره تړلي شي، او زیاته کړې و چې د هواري په لار کې دواړه ملکونه مانا پاکستان او افغانستان خپل کردار هم لوبوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سره ده. په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه تاسو هر ورځ د سحر له نه تر د مخام شپک بجو پوری نیخ په نیغه اوري. په پیښور کې د ماسپخین دولسنی می بجی شوې دي. نجیب عامر بدرتا د مهمو خبرونو لنډي زړان دکړي.
پاکستان پیپلز پارٹی مشر وائی د وزیر اعظم خلاف د لانگ مارچ تر څنګ د عدم اعتماد تحریک لپاره هم مبارزه کوي. بلاول بوټو زرداری د سرګندونې پرون د پیښور په باچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان سره یو ځای په خبري غونډه کې وکړه. بلبل وزیر اعظم عمران خان او دغه د کابینې اکثره وزیران پر اپوزیشن نیوکه کوي چې د خپلو درغلیو د پټولو لپاره مظاهره او مارشونه کوي. په شمالي وزیرستان کې په یو تازه هدافي برید کې دوه کسان وژل شول. د میرامشاه د پولیسو مشر عقیق حسین نن مشال اډیو ته ویل چې دا په خبرون مازدیګر محل مخې ته راغلی ده. پولیس وايي وژل شوی دواړه تنان ورونه دي، نمونه آفتاب الله او شمشیر الله دي او په پلنګزو سیمه کې مخپټو وسلوالو پر ډزو خوشل دي. د پاکستان وزیر اعظم د دوه ورځو په رسمي سفر د روسي پلازمینې ماسکو ته روان دی. د پاکستان سرکار رادیو پر نو وخت پر خپلې پاڼې خبر خپور کړ چې دا دوره د چهارشنبه د ورځې نه پیلېږي او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وزیر اعظم عمران خان ته ځانګړی دعوت لیږل. هند افغانستان سره د 10,000 ټنو غنمو مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د هندستان د سانګې مشر بیشو پاراجولی بیگال عالمی ریډیو سره په مرکه کې په دې اړه معلومات ورکړل. تمه ده د 10,000 ټنو غنم د واګه بندر له لارې په لارو کې افغانستان ته یوړل شي. امریکا د یوکرين په لویف سیمه کې د خپل سفارت عملی تامر کړ چې د امنیتی ملحوظاتو لکبل د فبروري د 28 نیټې شپه په پولند کې تیر کړ. د رواني میاشتې په سر کې امریکایي خپل سفارت له کیفا لویف سیمه ته لګول او د پولند سره په پوله پرته سیمه ده. امریکا دا ګام وروسته لاغي پورته کړی چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ختیځ یوکرين هغو دوو سیمو ته چې واکې د بلتون پالو په لاس کې د ځواکونو د استولو امر کړی. دا دوه سیمې دونیسک او لوهانسک.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کول. اوریدونکو زو د دې غړې د پاتې ریپورتونو طرف ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم اوریدل د روسي ولسمشر د یوکرين په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دوه سیمې په رسمیت وپیژندې. د ولادیمیر پوتین دغه اعلان تیر شپه د یو شمیر لویدیځو هیوادونو له پراخو غبرګونونو سره مخ شو. نور حال د صفی الله ستانکزی په ریپورت کې
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د دونیتسک او لوهانسک سیمې چې د روس په لاو بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي په رسمیت وپیژندې. پوتین تیر شپه د خپلې وینا په پای کې داسې یو سند لاسلی کړ چې د موسکو په وینا د دغو دوو سیمو د بیلتون غوښتونکو مشرانو لخوا د رسمیت پیژندنې لپاره وړاندې شوی و. پوتین په دې اړه وینا کې وویل
شتایو необходимым принять уже давно назревшее решение.
زه اړینه ګڼم چې لډیره وخت شاته لویدلې پریکړه وشي چې د دونیتسک د خلکو د جمهوریت او د لوهانسک د خلکو د جمهوریت خپلواکي او حاکمیت سمدستي په رسمیت وپیژندل شي. زه د روسیې د فدرالي شورا څخه غواړم چې د دې پریکړې ملاتړ وکړي او بیا له دواړو جمهوریتونو سره د ملګرتیا او دواړخیزو مرستو تړونونه تصویب کړي. روسیه ولسمشر په خپل وینا کې ناتو هم تورنه کړ چې د موسکو امنیتي غوښتنې په بشپړ توګه له پامه غورځولې دي. د لوهانسک او دونیتسک په رسمیت پیژندلو د روسیې پریکړې سخت او پراخ غبرګونونه پارولې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزېپ بوریل ویلي اروپایي ټولنه به پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن به ډېر ژر یو اجرایي فرمان صادر کړي چې په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د متحدو ایالاتونو د اتباعو هر ډول پانګونې یا سوداګري منع کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم ویلي د پوتین دا اقدام د اوکراین لزمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه ده.
تمشال ویډیو د سی شنبه یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجره
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایونیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروې
په دوونیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخي په غاړه
په څلورو بجو مشال ریډیو اوري. د مارچ پر یو درشتمه د خیبر پختونخوا د نورو برخو په شان په جنوبي وزیرستان کې هم بلدیاتي ټاکنې کیږي. د جنوبی وزیرستان د انتخاباتو کمیشن افسر زین العابدین تیر ورځ مشال ویډیو ته وویل د یادې ضلع د دریو تحصیلونو د چیرمین څوکۍ لپاره ورسره شپږ څلوېښت امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. بلخوا یو شمیر کاندیدان بیا وایي په سیمو کې د امنیت وضع ښه نه ده، نو انتظامیه دې په پوره امن ماحول کې انتخابات یقیني کړي. خو د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فادالله بیا وایي چې په ضلع کې د انتخاباتو لپاره 202 پولینګ سټیشنې جوړې کړي دي او د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره یې له وسه حفاظتي ګامونه پورته کړي دي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
په سویلی وزیرستان کې د روتلین کې بلدیاتی انتخاباتو کې د درې تحصیل چیرمین نشستونه د پورا شپږ څلوېښت امیدوارانو خپل کاغذ جمع کړی دی. اتلسم فبروري د بلدیاتی انتخاباتو کې برخه اخیستین کې امیدوارانو د پورا د کاغذ جمع کول اخیرانی ورځ وه. په دغه کې څومره امیدوارانو خپل کاغذ جمع کړی دی په دغه برخه د سویلی وزیرستان الیکشن افیسر زین العابدین مشال ریډیو ته وویل.
تعلق لارن کا غلام حسن چپازو دے سید دیوانانا دے تحصیل چیئرمین نشست امیدوار ہم دائیو دے رتلین کی بلدیاتی انتخاباتو پا براکش مشال ریڈیو تا ویائی
د بلدیاتو چونکه دا په قبایلو کې نوې شروع شوې دي د دې سیستم سره خلک ډېر نابلده دي او ته معلومات هم نه کیږي، بلکې دا زو در توان خلکو کې چې دا څه پوي کوي چې یو کس په پاج وټونه نه اچي دا ورته نه ډېر عجیب خبر ښکاري دي، بلکې د کلی چې کوم موجوده امیدواران دي دغه امیدواران چې کوم دی ویلیج کونسل وال دي دا په دې باندې مثال په ډېر مشکل هم پوي کړی دي. دغه کوم مثال ډېر کم خلک پوي دي دا پوي کول مثال مشته مشکله مسله او په دې باندې لګیاي سره دوه خبر دا دي امن په والې سره دا د چې لکه مخکبه د خلک آزاد او تګ او راتګ مې کولای شوی، نن سبا هغه تګ او راتګ هیڅوک هم په دې کې محدود نه ویني.
د بوبړ سیمې چرخانی غونډاکی کلی او سیدین کای مرزا جان جلال خیل ویایي چې حکومتي چارواکي دا د الیکشن د ورځ د پورا د دوی پخپل کلی کې پولینګ سټیشن ورته قائم کی.
چرمالی صاحب پولینګ سټیشن رو کړای دی او پوسټ پر ازین سره کړای دی فچیا چې سیمې سکول در سوای دی می ډیرو سولینا چې نه ته وکړ کومې سره په څرخنې غونډا کې سه پولینګ سټیشن رو کړ 15 ساعت باندې می زار کول دا لیاو راځین تا چې لیا او چرمالی تاروتی دا درې مې په 31 تاریخ مونږ ورتي را دي می سره د خامہ خپل پولینګ سټیشن هارو کو سه می سره ضرورت دا دی چې صاحب کا چې کال کمشنر صاحب چې څوک می سره سی ول مونږ می جو خدمات
خو د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فید الله مشال ریډیو ته وویل چې د بلدیاتی انتخاباتو د پورا یې پورا انتظامات کړی دي.
نظامی لحاظ سره خو چې څومره پولینګ سټیشن دي 272 هغه ایډینټیفای شوی دي، بین علاوه د هغه چې کوم فزیکل ویریفیکیشن دا هغه شو ده څومره هارو سکیورټی په شار وایر کړی شوی ده. بلدیاتی الیکشن د سرکار دا پالیسی ده چې دا پالیسی implementation of ترقیاتی چې کوم چارې دي دا د گراس روټ لیول ته لوړ شي، غلی محلې ته کلی ته چې یو کله یو محله یو وختي پته نشي ده بغیر د ترقیاتی چارې چې اثر ته نه ورسېږي. نو کوشش موږ خپل کوي خلک ته ماویلې دي په جرګه په مرکه په هر لحاظ سره موږ خلک ته خوست کوي عوامو ته چې دې بھرپور چې دا په دې شی حساب وخلي او شو په پوره امن طریقې سره په جمهوري طریقې سره د الیکشن چې څومره پروسس ده دا سر ته ورسي چې څومره موږ عوام دي یغه د یو خوست د یو د تمامې لري چې دی د خپل علاقې چې کوم بهترین لیډرشپ او بهترین کسان چې دی امیدوارو ناغه دی خوشحالي چې د دې علاقې څخه هر قسمه سمره چارې ویلوړي شوې نه یا چې څه کول غوړي چاره او تور سي
د کال 2023 په 19 دسمبر د خیبر پښتونخوا صوبې ولاسي ځلوکشي د بلدیاتي انتخاباتو اولنۍ مرحله پوره شوې وه او د راون کال 13 مارچ باندې وو د صوبې پوته او تلاسي ضلعو سره د سویلي وزیرستان کښې وو بلدیاتي انتخابات وو کیږي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
سروے د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړی پروګرام په سروے خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو په سروے پروگرام کې لمون سره د ساينس ادب رسنو شوبز تعلیم سیاست او لبیلابلو ډګرونو نه ملمنی برخه اخلي سروے خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واورئ
مشال ریډیو اوري په پاکستان کې اورت مارچ یا د خزو لاریون په نوم تحریک په 2013 زیږدیز کال کې جوړ شو دغه تحریک خپل لومړنی لاریون هم د یاد کال د مارچ په 8 د خزو پر نړیوالې ورځې وکړ دا تحریک اوس په لاهور اسلام آباد او ملتان کې هم خپلې څانګې او فعال غړي لري په پاکستان کې د 2006 زیږدیز کال وروسته په اورت مارچ هغه وخت د زنوډلو لخوا تنقید پیل شو چې په خبره یې د مارچ د ګډونوالو ځنې شعارونه د یوې اسلامي ټولنې عکاسي نه کوي خو د اورت مارچ تنظیمونکي وایي دوی دغه تحریک د ښځو د بنیادي او آئینی حقونو لپاره پیل کړی دی بلخو د فروری په 9 د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په یو خط کې د خزو په دلاریون د بندیز او په دغه ورځ د حجاب روز لمانځلو غوښتنه کړې د دې خط په اړه د وزیر اعظم دریز لانه دی پډاګه شوې د خزو د لاریون تر شا څه مقصد دی د فرخنده اسد په دې رپورت کې واوري چې د خزو د یو پخوانی لاریون پر مهال په شعارونو پیلېږي
په پاکستان کې اورت مارچ یا د خزو مارچ پر تحریک په 2013 کال کې جوړ شوې دغه تحریک خپل لومړنی لاریون د 2013 کال د مارچ په 8 په کراچۍ ښار کې وکړ د مارچ 8 د خزو نړیواله ورځ ده دغه لاریون ورو ورو د پاکستان نورو ښارونو ته ورسید او اوس یې د یو تحریک بڼه خپله کړې ده په ټولنیزو رسنیو اورت مارچ تحریک ورکړي چې دغه یو غیر سرکاري اداره یا این جی او نه ده بلکې دا یو سیاسي او د ښځو د حقونو تحریک دی او مقصد یې د ښځو مسلو ته د حکومت پام اړول دي د اورت مارچ مشران وایي دوی د برابرۍ د حقوقو یو شان انصاف ښځو ته د سړو غونډې برابر تنخوا ورکولو د کار په ځایونو کې د ښځو د زبرولو یا تنګولو خلاف په کارخانو کورونو کې د خزینه او کارکونکو د حقونو لپاره غږ پورته کولو او له دې سره سره نرخزیانو ته په هغه هیواد کې د ناسمو رویو ته بدلون په غرض راوتلی دي او مقصد یې یوه داسې ټولنه جوړول دي چې پکې ژوند کوونکي ټول په یو پرم نه ماحول کې ژوند وکړي په اسلام آباد کې د عوامي ورکرز پارټۍ یو مشر او د اورت مارچ یو فعال عصمت شاه جهان یې نور بیانوي
مونږ خو غواړو چې مونږ په هر کلی کلی کې هر باندې کې هر کوڅه هر مالی کې د پاکستان تر کې صدا خزي چې دي کغه پخت ندی کا بلوچ دی کا کاغذ سرائی کی دی کا ہر کام ندی کا کا ہزارہ دی چاگا ٹول سر مونگا مونگا ٹول ملک کے دا خبر رو چتا کو پاگل تک ممکن نہ دا دخل سوال پاکستان کی اچتول آگے دا پارا عمومی چکم سیاسی اور سماجی انوائرمنٹ دے ماحول دے آگا دا سے برابر نہ دے لگا سمرا آزادی سر پنور ملکنوں کے خزی خپل آواز پور تک ولی شی
دا عورت مارچ تحریک اوس پہ کراچی سرسرا پہ لاہور اسلام آباد اور ملتان کے خپل سانگی اور فعال غڑی لری پر عورت مارچ هغه وخت ان کې دونه پیل شول چې کله د 2006 کال د مارچ پر 8 نیټه په لاهور کراچي او اسلام آباد کې د اورت مارچ ګډونوالو ځینې داسې شعارونه ورکړل یا یې داسې کدبي او شته کړې وي چې پر لیکل شوو شعارونو یې په ټول هیواد کې تنقید پیل شو خو د ښځو د حقونو یو فعال شاد بیگم وایي د هیواد ځینو مذهبي ډلو زیاتره پر میرا جسم میری مرضی یعنی زما بدن او زما خوخه پر ناره باندې زیات اعتراضونه وکړل خو د نوموړي په خبره دوی د دغه ناره تر شا پیغام نه خبر دی او یا ځان په حول نه غواړي
د دې اورچ مارچ کوم دی دا څوک مناوي دا د دې شاته نه څوک انجیو شته مرته څه فاندینګ شته
کال لهغه ورسته په عورت مارچ او زلبیا بحث پیل شوه چې کله د فبراير پر 9 د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری وزیر اعظم عمران خان ته په خط کې لیکلي چې تیر کال د خزو پر نړیوال ورس په عورت مارچ کې داسې ناری مخې ته راغلي وي چې ګینه دغه د یوې اسلامي معاشره کاسي نه کوي نو ځکه د پر عورت مارچ بندیز ولګول شي او دغه ورس د خزو د ورس پر ځای د حجاب ورس په توګه ولمانځل شي. خو بلخوا په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو شوانه شاوای دغه مارش مقصد د خوځو مسلو ته د حکومت پام اړول دي.
او زما په خیال عورت مارچ مقصد چې دی هغه ډیر ترانسپیرنت او کلیئر دی. هغه د حقوق باره کې خبره کوي، هغه رائټس وایلیشن باره کې خبره کوي، هغه ویمن رائټس چې دی هغه څنګه کانسټیټیوشنلی هم مونږ ته لکه شته خو هغه ملاویږي نه، هغه باره کې خبره کوي.
عورت مارچ لا هم د پاکستان په خاري سیمو کې خپلې هلې ځلې کوي. خو دغه تحریک مشران وايي په خارونو کې په سرکاري او غیر سرکاري ودانیو، کارخانو او کورونو کې زیات ښځې کار کوي او دوی غواړي چې په عورت مارچ کې دغه ښځې هم ګډون وکړي او زیاتوي په روان وخت کې به خپل دغه تحریک ته هیواد لرو پرتو سیمو ته هم غځوي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو اوري. په پاکستانی سیاست کې له لسیزو راهسي بلابل اصطلاحات دود شوې دي. د مثال په توګه هلته یو اصطلاح د خلایي مخلوق ده چې په تیرو کلونو کې رواج شوې، بلې لسیزې پخوانی هغه لوټه ده. همدارس د پټو لاسونو سلیکټډ او هارس ټریډینګ ترڅنګ یو شمیر نور اصطلاحات هم شته چې کاریږي. دا اصطلاحات څه مان لري او ولې او د چا لپاره کاریږي؟ د دې پوښتنو ځواب په دې ریپورت کې اورو چې د خلایي مخلوق په اصطلاح پیلېږي. خلائی مخلوق، فرشتے، جنات یا پیریان او پټ لاسونه هغه ټکی دي چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څو وخت راهسي عام اصطلاحات ګرځېدلې دي. دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران، حکومتي چارواکي، اپوزیشن غړي، خبريالان او شنون کې یې کاروي، مراد ترې څوک دي او ولې کارول کیږي؟ په اړه مې په پیښور کې له خبريال شمیم شاهد او پوښتل. نو نوموړی وایي
د پاکستان په سیاست کې سیول ملټری اسټابلیشمنت چې کوم دی، نو دوی د پاکستان د جوړېدو نو سندسیرو کې یو خپل یو کردار شروع کړی دی. او په دې کې دا چې دوی کوم ټکی یادی پټ لاسونه پیریان یا بل څه، نو دا دوی دغه استخباراتي ادارو ته وایي چې هغه په نظر نه راځي او هغوی یو خپل کردار لوبوي. او ځکه دلته کې جمهوریت چې کوم دی نو هغه همیشه تن لا کمزور پاتې شوی دی، جمهوري نظام کمزور پاتې شوی دی.
دا اوازونه د کم بازار نه بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټټکي کاروي. لوټټکي هم د پاکستان په سیاست کې لوی اوګدي مودې راهسي کارول کیږي. لوټي چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي په سیاست کې استعمال څه معنا لري؟ محمود جان بابر یې راته تفصیل څه په دا ډول بیان کړو.
یو کردار چې کوم دی هغه داسې وي چې بېدبار وي، بېدبار کردار داسې وي چې هغه
کله هم خپل غرض د پاره هر اړخ ته اوریدل شي. نو دا لوټه چې کله اونیسي او ته تاوې چې چکم خو ته تاوې نو هلته دی ځي کنه دا د بې دباره لپاره دا لفظ استعمال شي. کله چې د غرض دی به هلته ځي او دی به پارټي بدلوي. بې دباره سره سره دا د مطلب پرستی او نه خبر یو سړی د خپل غرض د پاره هر حد پورې ورکلې شي پریوتې شي هر اړخ ته مخ اړولې شي.
د لوټې په شمول که څه هم یو شمېر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي، خو د موجوده حکومت په 2013 زیږیز کال کې په واک کې د راتللو سره د سلیکټرز یعنی غوره کوونکي او سلیکټډ یعنی غوره کړل شوي اصلاح هم عام شوې ده.
Achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister.
دا چې سلیکټرز او سلیکټډ ټکی د پاکستان په سیاست کې ولی او څنګه رواج شو او اشاره یې چاته ده په اړه یې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي. بلاول بوټو زرداری په 2013 زیږیز کال کې پارلمان ته خپلې وینا کې سلیکټډ ټکی د وزیر اعظم عمران خان لپاره وکارولو چې مطلب یې دا و چې نوموړی د اولس په رایې منتخب شوی نه بلکې اسټابلیشمنت لخوا غوره کړل شوی دی.
خدای مخلوق فرښتي ماماګان مته په پښتو کې مخلوق وي او دا چې کوم اشاري دي په الفاظو کې دا د قوتونو دي چې چا چې څوک نوم په ښکاره باندې نشي اغستي او وي د الیکشن په نوم باندې د کوم سره لوبې کوي او د خپل خوښي چې دی خلک راولي او بوزي حکومتونه ورانی او جوړول چې د خلکو کار دی دا هغه مقتدرو ادارو ته د اشاري کی.
د شنونکو د خلایي مخلوق فرشتي او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي. خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. د پاکستان فوز د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده، هارس ریډینګ ده. په لفظي مانو کې د هارس ټریډینګ مطلب د اسونو تجارت دی. خدا چې ولی او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي.
جنرال جمهر چې کله په هغه کریش شو هغې نه پس چې کوم الیکشن وشو نو هغې کې پیپل پارټي حکومت کې رالله او بیا چې کوم دی نون لیگ حکومت کې راغې دغه پارټۍ چې وي دا د یو بل خلاف چې کوم دی مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو. د چانګا مانګا ځنګل تم یو وخت چې کوم دی نو ایم این ایز او ایم پی ایز جوړلی شوي وو دا بے نظیری حکومت چې د هغې خلاف او 90 په دهایې کې کوم دی که نه نو دا قسمه اصطلاحګانې مخې ته راغلی چې هارس ریډینګ لوټا کریسی.
نه یوازې دا چې د پاکستان په سیاست کې خلایي مخلوق فرشتي پټ لاسونه لوټې سلیکټرز او هارس ټریډینګ ټکی کارول کیږي بلکې سیاستوال یو بل ته موسمي پرندې او چمچې هم وایي. هر کله چې په جمهوری حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندرې زیات شي نو ورسره د دغه اصطلاحاتو استعمال هم زیات شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
مشال رادیو اوري. په خوست کې قومي مشرانو په یو اولسي ناسته کې د خزو مهر 3.5 لک افغاني ټاکلې او د خزو د حقوقو په اړه یو شمېر نورې مهمې پریکړې هم کړې دي. په ناسته کې پریکړې شوې چې قومونه او د طالبانو حکومت به په ګډه د پریکړې پلي کوي. بلوریتا د چارو کارو بلوریتا کارپوهان وای دا ډول اولسی پریکړه د اخلاقی او اقتصادي جرایمو په مخنیوي کې اغیزمنه تمامیږي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې
د خوست د مرکز او ولسوالیو د بیلابیلو قومونو ګڼو مشرانو په یو قومي پریکړه کې د ښځې مهر 3.5 لک افغانۍ وټاکه او په دښمنۍ کې د ښځو ورکول منع اعلان کړل. دوی همدارنګ وویل په اسلام دین کې د کورنۍ د نارینه وغړو په شان ښځې د پلار په میراث او د ژوند د ملګري په انتخاب کې حق لري او هغوی څخه دا حقونه باید وانخیستل شي. خوست والی محمد نبی عمری د ښځو د مهر د اندازې په اړه د قومي مشرانو پریکړه داسې اعلان کړه.
دی حالت دی طرف اقتصاد ته هم نظر شوی، دی جنی اغه وسایل او اسباب او ضرورت ته هم نظر شوی. دی درنیم لک افغانی لیکل دی دا کافی نه دی؟ دا ټول ته دی.
یو بل دینی عالم مولوی دیدار خان وای مهر د خزی حق دی او د مهر پیسې باید د جنې پلار ورور او نور خپلوان ونخلي.
باید دا هر سره د خپل تاسیات ژوند او د خیر لري مسره حق لري په دغه جرم د نیو کېګم په ورته کې ماته مونای پښتنه شي. باید چې دوی خپل په دغه ډیر کوشش وکړي دغه خپل بچی ته خپل سرکش د خپل پډری ته وي چې خیر لري بوند ځون ما ست ته نرم مهنت وکه همت وکه مټه وخوګه د خیر لري د خو د غوخه خوړل دي. باید دغه نمې جده وکړي.
قومی مشر توریالای منګل وای په دې قومي پریکړو کې دا هم چې خزه باید په دښمنۍ کې ورنکړل شي.
د خزو مسله وا چې هغه باید نور په بدو کې ورنکړل شي او د انتقام اخیستلو مسله وا چې یو څوک د چا ورور قتل کی غیر جګیږي زوی قتل کوي دا د شرعي نگانه جواز نه لري.
یو بل قومي مشر حاجی قاسم زدران وای د قومونو کلیو او خیلونو په منځ کې ډیرې ستونزې او مسلې له همدې خبرو جوړیږي او په همدې پریکړې عمل کول د یادو ستونزو یوازینی حل بلل کیږي.
دغه سل په سل کې ضرورت و، ځکه ضرورت و چې د کومې په منځ کې هغه مشکلات چې جوړیږي دا دغه مسایل په سر جوړیږي. نو پاز دغه مسایل د حل لپاره د ورکول لپاره خدام مدینه عمل کول دغه ماده زیراول د پکور موس مشرون ته پکور دی د باید مالک
د حقوقي چارو کارپوهان دا ډول پریکړه د اخلاقي او اقتصادي جرایم مخنیوي کې اغیزمنی بولی. د حقوقو د پوهنځي استاد ربانی وحدت ویل
دغه پریکړه په تطبیق سره به په ټولنه کې د ګڼ شمیر اخلاقي جرایم او اقتصادي جرایم او ټولنیزو ناخوالو بدمرغۍ او بدبختۍ او همدارنګه د جنگونو کچه راټیټه شي. زموت مینم چې د دغه مدو پر وړاندې ټولنه هیڅ ډول حساسیت نه لري او کچیرته خلکو ته اما په هو ورکل شي چې دا د اسلامي شریعت غوښتنه ده، د اسلامي شریعت اوامر دي. زه باور لرم چې خلک به پورین تندیو مني.
که څه هم له دې په خوا سوزل یو شمېر قومونو د بیلابیلو ټولنیزو مسایلو له هغه د خزو د مهر په بدو کې د خزو د نور کولو او د نشې توکو د کاروبار د بندیدو په اړه قومي پریکړه کړي، خو لکه څنګه چې خای په هغه ول ندی پلی شوی. په خوست کې د دې قومي غونډې ګډونوال ډاډو چې د ټولو قومونو د مشرانو په ګډه پریکړه او د طالبانو د حکومت په ملاتړ سره به یادې فیصله تر پخوا خې پلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو اوري زو د دې غړې د اخري ریپورت طرف ته. هلمند ولایت کې د مایانو د روزنې 318 فارمونه جوړ شوې چې هر کال په اوسط ډول 1450 تنه کبان تولیدوي. فارم لرونکي وایي د کبانو دغه تولید د بهرنیو هیوادونو څخه د مایانو د راوړلو اړتیا کم کړې ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
دا د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کبانو د روزنې فارم دی. دلته لومړی د کبانو بچی راوړل کیږي او تر څو میاشتنی روزنی ورسته د دې جوګه کیږي چې د فارم مسولې د غوښې پلورلو لپاره بازار ته وړاندې کړي. د محمد نبی په نوم یو فارم لرونکی وایي د کبانو د تولید له بهرنیو هیوادونو څخه د ماهیانو د راوړلو اړتیا کم کړې ده.
شش کال چې پرموش باندې د خارج بارډرونه بند سول، ما هیڅ تشویش هم نه دی کړی، یعنی خپل ماهیان موږ درلودل.
د جمعه ګل پنوم د ماهیانو یو بل فارم لرونکی وایي دغه فارمونو لبرکته ګڼو کسانو ته د کار زمينه هم برابر سوي.
د ماهیانو کاروبار شکر الحمدلله اوس خو د بخوا پر طلب باندې ورځ تر بل زیاتیږي. هم زموږ د پاره اسانتیا ده چې پاکستانی ماهیان کمیږي، هم د خلکو د پاره یو شی دی چې اوس خلک به اخته دي بس یو گزاره کوي. ورور
د هلمند د ګریش ماهیان په گاونډیو ولایتونو په خاص ډول کندهار کې هم شهرت لري او له دغه ولایت څخه د رخصتیو په ځانګړو ورځو کې خلک د کبانو خړولو لپاره د غولایت ورځي
مایان خښه مایان دي مچې ځایونه ګر کټی دي د ګریشو کندار اصلي کې بده په خوالي کې خبره ده په خېدو کې دی مخته دي د نور خلکو
دا غوزون خطه سول چې مثال بیا ته دی روزي بیا موږ سر دغه والا ولسوالي خلک راځي بیا غ په پره کې مساتي بیا موږ تراوړي بیا موږ د تورور توجیه کو سره
د هلمند زراعت مسولان وای په دغه ولایت کې د ماهیانو د روزنی د فارمونو شمیر 350 تر رسیدي چې هر کال په اوسط ډول 1450 ټنه کبان تولیدوي مسولان زیاتوي چې د کبانو د فارمونه پر 500 جری بزمکه جوړ سیبي چې د شاوای د ترڅنګ ګڼ شمیر کسانو ته کاری زمينه هم پیدا کړي
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ